السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون پروسه روانه ساتلې چې لانجې پرې رواني وه حکومت ویل چې درنې جرمي دوسیې لري نور مهم مسایل هم لرو په فرانسې بریتانیا او همدارنګ روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي. دا راپور هم درته خبرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې وکړې. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت وباله. د نړۍ قدرتونه د ایران د اټومي تړون په اړه نن خبرې کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبري وکړه. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر له اوبراین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادله پر مسلو خبري وکړه او ټینګار وکړ چې اړتیا ده د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبري امپایل شي. دواړو لورو هم د شان د تلپاتې سولې لپاره اوربند مهم بللی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا هم په یو ټویټ کې له افغان ولسمشر سره د اوبراین ټلیفوني خبري ګټوري بللی او ویلي دي چې اوبراین له ځنډ پرته د افغانانو ترمنځ خبرو د پیلېدو پر اړتیا تاکید کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا د ټویټ له مخې امریکا یو ځل بیا د یو خپلواکه ډیموکراتیک او یو موټی افغانستان څخه چې بیا هیڅکله هم د نړیوال تروریزم د یوې سرچینې په توګه استعمال نشي ملاتړ وکړ. د ولسمشر ویاند دغه راز ویلي چې امریکا په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو په دوام ټینګار پر دوام پر ټینګار سربیره دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو هم کلک ملاتړ څرګند کړ. د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په وړاندې د طالبانو د یو شمېر مهمو بندیانو نقشه کېدل یو خنډ چې له پرون رئیس دغه بهیر پیل شوی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په 14 ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړیو شمېر 190 او د ټپیانو 122 ته ورسید. د دې وزارت سرپرست غلام بهاءالدین جیلانی نن خبرلان ته وویل هڅې تیزې شوي چې ټولې سیلاب ځپلې سیمې وپلټي او د مړو جسدونه ترې راوباسي.
قرار گزارش ها هنوز هم بین 12 تا 15
د راپورټون لمخې تر اوسه د 215 ترمنز مړي ورک دي او زموږ د شغورنې ډله ډیره هڅه کوي چې ټوله ساحه وپلټي.
خغلی جلانی د غراز ویل د غسلابونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ کړی او 2900 زیانمن کړی دي. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړې. ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر ویلي چې دغه کمیټې دغه طرحه پرون له بحث وروسته تصویب کړه. دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدني فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او د غراز د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. د افغانستان په اوسنیو تذکرو کې چې د نوي الکترونیکي هغو د ویش بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی یوازې د پلار او نیکه نومونه لیکل کېږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت بللی او ویلي چې هغه به ډیره دوام ونه کړي. د ایران د دولتي رسنۍ د خبر له مخې خامنه‌ای دغه څرګندونې نن د وینا په ترڅ کې وکړې او ویل د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی دی. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې دغه موافقې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو ته تللي د امریکا او اسرائیل وجکپوړي پلاوي سفر پای ته ورسوو. دغه پلاوی پرون له اسرائیل څخه په لومړی الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته تللی او د هغې هیواد له چارواکو سره یې د همکارۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا په منځګړیتوب د هغې تاریخي موافقې له مخې چې د اګست په 14 اعلان شوه د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې. متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی خو د عربي نړۍ دریم هیواد دی چې له اسرائیل سره اړیکې ټینګوي. فلسطینی ادارې په ګډون ایران او ترکیه پر دغه موافقې انتقاد کړی دی. خو د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید ال نهیان فلسطینیانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې دغه پریکړه د سولې لپاره کړې ده.
موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام
دولة. الإمارات دريز كلاك أو ثابت ده هواد عربي نريد دريزة چه ده يخبل واقع فلسطيني دولت چه خطيز بيت المقدس بي بلازمينوي ملاتر كوي مقبا بدي برخة كي ده فلسطينيانو ملاتر تدوام ورکلو.
لا اسرائیل سره د متحده عربی اماراتو دغه موافقه ورسته د خلیج یو شمیر نور هیوادونو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالتونه چې دوه کاله مخکې له دغه تړون وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او ایران استازي ګډون کوي. ټول دغه هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. په ویانا کې د دغو خبرو په ملاتړ ایران تېرې اونۍ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته د هېواد له دوو پخوانیو اټومي ځایونو څخه د کتو اجازه ورکړه. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د نړیوالو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره د متحدو ایالتونو د یو پریکړه لیک مخه ډپ کړه. او که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، سر له ننه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکو تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ولاړل. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي خپرېدل چټک کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو وړاندې د طالب بندیانو د خلاصون د پروسې په اړه لورستیو جزئیاتو خبرو. حکومت پرون د طالب بندیانو د خلاصون پروسه برته پیل کړې ده. د خلاصو شویو طالبانو له ډلې یو ازادي رادیو ته وویل د پکتیا په مرکز گردیز کې د عامه نظم په موټرو باندې نن بریت شوی دی. یو شمیر ملکانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر اسیل وایي
کومه چاودنه چې شوې هغه نه ډېر له زخمیانو تر ورسېږي چې په هغې کې یوه زنانه وه، یو بل کس و، دا ملکانو او نور. د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدیدو هغه نورو شپخانو ته انتقال شول.
په فرانسې، بریتانیا او روسیې کې ښوونځي نن بیرته پرانیستل شول. او غزنی ته مو بیایو. د عبدالاحمد له کیسې به مو خبر کړو چې میانو او مینه له لاسه ورکړې.
یو ځای میانو پوسې هغه مینه شکې بیا راچولار
چیرې
وې څه وخت کابل ته.
ازادي رادیو ته غوږی استرازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ټولو طالب بندیانو له ازادي یوه اونۍ وروسته به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دا شورا د پاتې طالب بندیانو د خلاصون د بهیر له پیل هرکلی کوي او زیاتوي راتلونکې اونۍ له طالبانو سره مخامخ خبرې پیلېږي. د افغانستان حکومت د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې چې پخوا یې 80 کسان خوشي شوي وو او 340 پاتې وو پرون څه باندې 100 تنه خوشي کړي دي. د ازادي راډیو خبریالانو له خوشیو طالبانو سره هم خبرې کړي او هغوی د سولې اوربند غوښتون کړي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یو ځل بیا ډیر ژر له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیل ته شیبې شمیري. د دې شورا مرستیال حاجی الدین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې مذاکرات راتلونکې اونۍ پیل شي. لدی وړاندې د ملي روغې جوړې علي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات شروع شي. خو ښاغلی دین محمد وایي طالبانو دوی ته ویلي د خپلو ټولو زندانیانو له ازادۍ یوه اونۍ وروسته به له دوی سره د خبرو میسته کینی.
دا لړۍ پوره شي د بندیانو موږ یو هفته وخت په کار لرو. دا چې فکر نه کوم بلې اونۍ کې به یو هفته وخت غواړو د لړۍ د بندیانو د پوره کېدو نه. هغوی تیاری لري، بېخي تیار دي. دا هغه پر باړه لري چې
طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو ټولو زندانیانو خلاصون یاد کړی دی. د افغانستان حکومت هم له تیر ماښام راهیسې د هغو 400 زندانیانو د ازادېدو لړۍ بیا پیل کړې چې وړاندې یې په اړه جنجال و. د شمیر زندانیانو څخه اتیا تنه وړاندې خلاص شوي وو. خو سرچینی وایي تیره ورځ هم لسلو زیات طالب بندیان د سرخیبله د زندان په ګډون د افغانستان د بیلابیلو زندانونو څخه آزاد شوي دي. یوې امنیتي سرچینی پرون ازادي راډیو ته وویل چې نن د سه‌شنبې په ورځ به هم یو شمیر بندیان خلاص شي. طالبانو هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ د لړۍ له بیا پیل هرکلی کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بندیانو د خلاصون بیا پیل مثبت ګام دی. هیله ده چې دا بهیر ژر بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابر شي. ښاغلی شاهین زیاتوي دوی چمتو دي چې د بندیانو د خلاصون د لړۍ په بشپړېدو سره خبرې پیل کړي. که څه هم د 1400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د افغانستان ولسمشر ته مشورتي لویې جرګې مشوره ورکړه، خو په ښکاره په دې اړه د فرانسې، ناروی او استرالیا په ګډون د یو شمېر هیوادونو له اندېښنو وروسته دا لړۍ ودرېده. دې هیوادونو د نږدې شپږ طالب بندیانو له ازادۍ سره مخالفت ښودلی و. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې دا شپږ بندیان به هم آزاد شي کنه، خو وایي دوی توانېدلي چې د دې هیوادونو اندېښنو ته ځواب ورکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
آزادی رادیو ته غوږیست. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم ساتنې درې سرتیري وژل شوي او یو لس نوري ټپیان دي. دغو سرتیرو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې د دوی په قطعې باندې یو موټر بم برید وشو. په دغه برید کې ځینو ملکانو ته هم تلفات اوښتي دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی. احسان آریان له پکتیا په دې اړه راپور رالیږلی.
د سه‌شنبې د ورځې په سهار 5:20 د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د عامه نظم او د قطارونو د ساتنې په قطعه د موټر بم برید وشو چې وروسته دوه بریدګر د عامه نظم د ساتنې ځواکونو ودانۍ ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت شول. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د همه موټر په وسیله ترسره شوی چې د عملیاتو په پایله کې دواړه بریدګر ووژل شول او سیمه افغان ځواکونو په خپل کنټرول کې واخیسته. د سلطان په وینا په دې برید کې د لومړنیو معلوماتو له مخې د عامه نظم درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
15 یو موټر بم په قطعي محافظت امنیه باندې سوی دی. بیا دوه نفر مهاجم داخل شوي قطعې ته په ضد حمله کې بیرته سي عملیات هم شروع کړل. دواړه مهاجم مړه دي او په سمن کې موږ درې نفر شهیدان لرو، 15 نفر زخمیان.
د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اسل خان ازادي راډیو ته وویل چې د پېخې لزه یا دیار لسټاپیان روغتون ته انتقال شوی چې یو لسی نظامیان دي او د دوو کسانو وضعیت نازک خودل شوی.
کوم چې اودنه سیسو د هغه نه دیار لس زخمیان متر اوسی چې په هغه کې یو زنانه او یو بل کس د ملکانو او نور د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید هغه نور شپخانو ته انتقال شول او درې کسان د مصره په حال بستر دي.
د نظر خدا په نوم د امن نظم د کندک یو سرتیری د برید کیسه داسې کوي.
یګ انفجار شو، ما و چت پریدم، دیدم کې د هیڅ وتا قابو
نه چاودن و شو. ز پورته ولوتم و مې لیدل چې په پاسپورت کې وختونه هم آباد نه ده پاتې. چر وتم دښمن راغی، ما د دیوال یو کونټه ځان پټ کړ، وختلې چې ما و ولي خو ما و بیا هم ټوپک ما پات نیولیو. بل مر مې هم په ګلاسي بمونه او وسله متري لاس راوړه.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلی. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنوی ته په استول اعلامیه کې ویل دي چې په برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غواګیست راپور مو له پکتیا درته خبر ک. نن هلته یو موټر بم برید چې طالبانو مسولیت منلی افغان پوځیانو او ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا برید نن داسې وخت شوی دی چې حکومت پرون د طالبانو د هغو 1400 بندیانو له ډلې چې پخوا یې یو شمېر خوشې کړي وو او یو شمېر یې څه باندې سلی پرون خوشې کړل او په دې تمه دی چې د دغو بندیانو په خلاصون سره به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دا هغه طالب بندیانو چې جرمي دوسیې درلودې د حکومت په خبره. په همدې تړاو او د سولې د خبرو په ارتباط باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو غړي اغلی صفیه صدیقي همدا شپه سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. اغلی صدیقي، ډیره زیاته مننه کوم چې وخت مراکه د مرکې لپاره. زه غواړم پوښتم چې طالبانو هم دا نن څنګه مشراپور خپور مشهور ک په پکتیا کې د موټر بم برید مسولیت ومانه غنو افغان ملکیان او پوجانو ته مرګ جوړ لواړه ولا څو ورځې کې به تاسو ورزی لدې ډلې سره به خبري کوي څنګه به قناعت ورکړي چې وسله په ځمکه کې دی او جنگ دی بس کړی
ډېر زیاته مننه بسم الله الرحمن الرحیم ډېر زیاته مننه جناب استانګزی صاحب د سده چې دا وطن تقریبا یو څل وخت کلنه جګړه شاته اړي او هیلمن جو چې دا د جګړې ورستۍ سلګي وي د سولې پراتک باندې البته په دې شک نشته چې طالبانو کې هم داسې کسان وي چې مختلف نظریات لري او حکومت هم موږ تاسو ګورو چې مختلف نظریاتو سره ځوان کې یو فیصله ساو باسي نو خره خبره وکړه چې دغه تضادونه د ډلو او ټپلو ترمنځ موجود دي دوی هغه مخالف لوري د خپل مخالفت باندې غواړي چې یو ډول هغه خپل تند په اسلامات کې او مخالفت خپل وخی او دغه مخی چې څومره غښتلې ده نو زه تاسف کوم او وکړم ډېر زیاته پریشان يم د خپل وطن د خلکو هغه چې د دې وطن د خاورې د دفاع په خاطر باندې په څنګهونو کې پراته دي په دواړو خواو کې وژل کیږي او د تاسو د پښتنې په دوه مو برخه کې باید وایم چې موږ تاسو ټول په دې باندې پیو چې د سولې د خبرو هغه ډله چې کومه ده هغه مخکې تعین شوې ده یا مخکې د حکومت دغه اعلان شوې ده دا د سولې مصالحه چې تر اوسه پورې زه دقیقا په دې باندې نه پیګم چې مونږ به هم په دې خبرو کې ګډون کوو ولی خبره دا ده چې مونږ د هیله لرو چې هم خزي هم نارینه هم ځوانان او زړه ټول هغه څوک چې د سولې فعالي شورا کې تشریف لري د دوی هیله د دوی ارزو او د دوی هغه ټول انرژي به د سولې دراوستو د خبرو اترو او د مثبتو خبرو اترو په قسمت کې به مصرفيږي ترڅو د دې وطن په کټه باندې تمام شي
بلې مننه کوم د سولې د پروسې هر برخه په افغانستان کې ځندنې کیږي دا ورسته وار هم زینو رهبرانو خپل نمونه برته وېستل داسې راپورونه دی او دوی په دې ګلمنو چې ولې له دوی سره مشورې نه دي شوي څه فکر کوي کوم دغه ستاویلی ماویلی روان وي دا وطن به بل اخر د سولې څختن شي کڅنګ یعنی دغه د سولې هدف
به څنګه شاته نه دا تا ویلی او ما ویلی متاسفانه دا اوس یو دود ګرځیدلای او بل خبره دا د زوای م چې یو ډله هندوان د کینی د دې وطن د پاره د سولې راوړي د دې وطن د سولې په باره کې د خپل انرژي مصرف کې زموږ لپاره من هيسي او خزي من هيسي او مسلمان قبل د قبول ده مونږ زنه کې م چې ولې په یو ټغر ناس یو دی یوي من دینه تغذیه کیږو دا وطن زمونږ د هرې په نوم باندې افتخار کوو یو بل ځانونه په یو بل باندې وژنو او بل اخر کله چې یو خبر را مېز شي دا لاس د لرا پاتې کیږي نه يم زه پکې نه يم نو دا دی نه نه راځي زمای ما چې په دې نظر باندې و سوچ څنګه کولای شو هغه کوم عدالت چې په د مصالحې په شورا کې دا د دې ډلې سره خپل نظریات شریکو کې دې شغله چې مونږ به باندې باور لرو چې نور خلک پیږي کې د دې ډلې ډېر خلک پی باندې ونه پیږي دوی سره باید مرسته وشي د خپل نظریات ورکړ شي د دوی ته د زمينه مفایده شي چې هر څوک چې ګيله گزاره لري هغه سره کینی هغه دوی چې دغه زمونږ غوښتنه ده مونږ په جنگ کې دغه عمر قرباني ورکړې ده غواړو چې د دې قرباني په برابر کې سولې د وطن تراشي او بل خبره دا ده چې دا هیواد سره لدی چې ټول خلک پکې اوسېږي یعنی مختلف اقوام پکې اوسېږي دلته مونږ ګورو چې په سیاسي لحاظ مختلف نظریات دلته اوسېږي خکار خبره ده چې دغه مختلف نظریات په یو ټغر باندې راټولول او د دې نظریات سره یو ځای کول او د دې نه یو نتیجه لاسته راوړل دا ډېر حد پورې ډېر زیاته مشکلې یعنی کچیر مونږ خپل منځو کې نه جوړیږو تا ویلی ما ویلی کو نو څنګه کولای شو د طالبانو سره په یو ټغر کینو او هغه ته دا قناعت ورکړو چې دا وطن بل اخره باید جوړ شي او مونږ به ګډه باید جوړ
مانه نه غواړم د اخري پښتنې په توګه پښتم چې تاسو د افغانستان دی یو ډیر مهم قشر د خزو په استازیتوب باندې د مصالحې په عالی شورا کې یاستئ او خزي هغه قشر چې د طالبانو په وخت کې ویل کیږي چې ډیر محرومي وي انتقادونه هم په غو دوره باندې شته څنګه به د خزو حقونو به دفاع وکي او په څه شګل به غوته قناعت ورکړي چې د شلو کالو مخکې افغان خزه تر اوسه ډیر توپیر لري
مثلا څنګه چې په اول خزو غواړم وایم چې شل کال تیر خبره تیر شل کال تیر شل خلاص هغه کیسه نه دی پاتې هغه هغه ته به اجازه چې په ټکه ورته کېدو اوس باید موږ په دې باندې خبرې وکړو چې کله موږ په یو ډول کې نو خبرې کوو خويندې او ورونه سره یو ځای کینو او هغه هغه د حقوقونو د نورو خويندو دفاع کوو او په ډیرو ځایونو کې کېدای شي من حیثیت وي مور خپل رول ورلوبه او په ډیرو ځایونو کې من حیثیت وي خور خپل رول ورلوبه او په سیاسي لحاظ باندې په ټولنیز لحاظ باندې بنه موږ باید هغه هیر کوچ څه وشول په دې فکر کې اوسو چې په راتلونکي کې څه کولای شو او زه په دې باندې باور لرم چې ان شاء الله تعالی خويندې بخپل هغه مثبت رول چې لري هغه به ولو به یو باز به سمبولیک تاګ او سم سمبولیک ناسه ولتنی البته ان شاء الله په خبرو باندې استدلال چې په کوم برخو کې ضرورت ورته یې فکر کوم چې خزی به هیڅ کله درېغونو کې دي نه چې په مختلفو برخو کې خبري او استدلال لري په مختلفو موضوعاتو باندې
ډیر زیاته مننه کوم اغلی صفیه صدیقی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د ازادي راډیو سره خبري وکړلې خپل نظر او تحلیل د سولې د خبرو او همدارنګ د سولې د اړوندو مسایلو په اړه باندې مطرح ک
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو
ازادي راډیو ته غوښتست ورزو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو څخه اندېښنه ښکاره کړې. کته مسلوال طالبان د عامو خلکو سره چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي کار نه لري، خو دا مسله د حکومت په لوه خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې. دا چې طالبان او حکومت په دې اړه څه وایي، نور حال د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په دې راپور کې راکوي.
په رسمي کې چې د کلون رئیس امن او د حکومت تر کنټرول لاندې دي، د طالبانو تازه فعالیتونو د یادو سیمو د خلکو اندېښنې راپورته کړې دي. په ناوی نادالی او ګرشکو رسوالو کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو وایي د دوی په کلو کې د شپې لخوا د طالبانو تر فعالیتونو وروسته د ورځې حکومتي سرتیر ورزي. دوی وایي چې دغه کار عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل خپل نوم نه راشي ازادي راډیو ټول دواړه غاړي زورول کوي.
یو ګړی په کورو کې طالبان ناشي، دا بل ګړی د دولت اپارتیزامي ځواکونه چې د سنګوریان ورته وي هغه ناشتي بیا پلټي، یو ګړی هغه ناشتي بل ګړی دغه ناشتي، بس خلک ولس ډېر سره په تکلیف دی. تلاشي کې د خلکو په جیبو کې ګوري مشکلات جوړي. دواړه ډلې بس نه غواړي چې مثال خلک آرام باندې پاتې شي. کچېرې داسې حالات جنگ تقریبا د ښار تر په دوه کیلومتره کې مثال جنگ دی. ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې مثال د دولت په تصرف کې دي، دوه ولسوالۍ دي، په سور ولسوالیو کې درې ولسوالۍ د دولت په لاس کې دي. هلته خو بېخي ابزا خراب ده.
حکومتي مسؤلین دا خبره چې طالبان عامو خلکو ته د تلاشي پر مهال تکلیف ورکوي مني، خو دا چې وروسته له طالبانو د دوی سرتیر په عامو خلکو کې تلاشي کوي یا پرې فشار راولي نه مني. عام خلک یوازې د مسلې چې طالبان په ګڼ میشتو او حکومتي سمو کې تلاشي او فعالیت کوي نه دي اندېښمن کړي. لشکرګاه ښار او امن سمو ته نږدې پر دولتي ځواکونو د طالبانو درنو بریدونو هم تشویشونه پیدا کړي دي. د هلمند پوهنتون محصل سیف الله وایي د رخصتۍ په ورځو کې د بیلابیلو ګاښونو له امله ولسوالیو ته خپلو کورونو ته نسي تللی، ځکه جګړې دي او ځانونه خوندي نه احساسوي.
هلمند اوزاب د ورستیو کې ډېره خراب شوې ده. عملی دي چې سپکې ماینونه دي، چرکی عملی دي، له دې سره ډېر خلک ستړي دي. یعنی بیا خصوصا هغه ځوانه طبقه چې دوی اوس د تعلیم په جریان کې دي، دوی بیخي دونه مشکلات سره مخ دي. زه خپله د محصل په صفت باندې اوس په دې ښار کې آزاد نه سم ګرځېدلی. یعنی پخوا چې به موږ کوم پارکو ته تلو آزاد به تللو، مطالعې به م کولی ان تر ماخصم تر ناوخته بل، خو اوس د ورځې آزاد نه سي ګرځېدلی. دا د هلمند په چاپېریال باندې ډېره ناوړه اغېزه کړې ده.
طالبان وایي دوی د عامو خلکو او زده کوونکو سره مشکل نه لري. د دې ټلې ویاند کاری محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ټول تلاشي او د سرتیرو فعالیت پر نظام کوي. دوی یوازې په هغه کسانو پسې ګرځي چې جرم کوي او د عامو خلکو ژوند نارامه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په دې اړه چې په امن سیمه کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي، ازادي راډیو ټول عملیات پلان کړی دی او ډېر ژر به د هغه طالبانو په ضد کوټل ګامونه واخیستل شي چې په ګڼ میشتو سیمو کې تلاشي کوي.
بالکل، دغه شی اطلاعات او معلوماتونه موږ ته راغلي چې د دشمن اوس د پوسټو یا د بازې نقطو نه تحرکات اجرا کړي، دننه شنه ساحه ته راځي او شنه ساحه کې متاسفانه کوم عمل نشي اجرا کولای. ماینونه خخي تاسو پرون ولید په نادری کې یا لس ماینه خخ کړي په عام سړک باندې چې داغه جملې نه یو په تونس باندې او شخصي ملکی تونس باندې دغه کړ. نو د دې خو تروریستي عمل مخه نیول مشکل دی، اما زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه متحد دي.
د هلمند والی وویل د تمی خلاف په دې وروستیو یو میاشتو کې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې په نوم هوکړه سوې ده، د افغان ځواکونو په ضد د طالبان په فعالیتونو، بریدونو، ماین پټولو او لویو لویو چاودنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو طالبان وایي دوی د دوحې د وکړې ټولو مواردو ته ژمن دي. مبدلیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شول. په دغو هیوادونو کې د کرونا ویروس د خبرېدو له ویرې څو میاشتې ښوونځي بند و. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لسګونو میلیونه ماشومان نن په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او روسیې کې ښوونځیو ته ځي، او دا د دې سربیره چې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي ورکې شوې نه دي. ډېر ښوونکي او ډېرې کورنۍ اندېښنه لري چې د ښوونځیو له بیا پرانیستو سره به د کووډ 19 ناروغۍ پیښې زیات شي، خو حکومتونه غواړي چې ژوند بیرته عادي شي او ځپل شوی اقتصاد بیرته په پښو ودري شي. حکومتونه په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ماشومان بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې له زده کړو به نور د اوږدې مودې په مخه نه پاتې شي، او استدلال کوي چې لږ عمره کسان د کووډ 19 ناروغۍ له خطر سره ډېر نه وي مخامخ. په فرانسه کې له 1700 تر 1800 کلونو پورې زده کوونکي باید د ټولګیو دننه او بهر ماسک واغوندي. پر لویو غونډو هم ځینې بندیزونه لګېدلې دي. په روسیه کې هم 1700 میلیونه زده کوونکي بیرته ټولګیو ته ستانه شوي دي، خو دوی ماسکونه نه تړي. په روسیه کې د مارچ په میاشت کې د زده کړو پر مهال له یو بله د نږدې 2 متر فاصله مراتول شرط شول، او بیا وروسته د اوړي د دریو میاشتو په مخه زده کوونکي رخصت شول. د روسیې د پوهنې وزارت په وینا د احتیاطي هڅو په لړ کې به سهار د ماشومانو طبقه کتل کیشي، او د ټولګیو د بدلیدو را بدلیدو مخه نیول شوې ده. په بریتانیا کې ورسته تر شپږو میاشتو ښوونځي پرانستل شول، او ماشومان باید له یو بل روغتیایي فاصله مراعت کړي. د بریتانیا حکومت په پیل کې ویلي وو چې ماسک ته اړتیا نشته، خو وروسته یې دا پریکړه بدله کړه، او په هغو ځایونو کې چې بندیزونه لګېدلي دي په ښوونځیو کې ماسکونه شرط دي. په ورته وخت کې 1 میلیون محصلین په بریتانیا کې بیرته پوهنتونونو ته تګ ته چمتو شوي دي چې په څو اونیو کې به ورځي، خو استادان حکومت هڅوي چې پوهنتونونه دي ژر نه پرانیسي.
اوس هم غزنی ته ځو. لکه څنګه مو چې وعده وکړه، د یو داسې سړي له ژونده به مو خبر کړو چې میانو خو اوس یې هنر او سندرو ته مخه کړې. د عبدالاحمد نومیږي او حبیب الرحمن تاثیر سره خبرې کړي او دغه راپور یې پرې جوړ کړی.
اول خبر نوم را وخستانو
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدون
کې؟ غزنی دی ولایت هم او دی کرابا دی ولسوالی هم او دی ارباب دی کلی.
عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند لټولو چارو لاس اخیستی، او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړی ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غمې غلطوي. نوموړی پر خپل میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو، خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی، خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خلو ژغوي، خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. پیلی د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري، خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندستاني کلاسیکی موسیقي له مهمو آلو څخه دی، خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلی په خواږه ږغ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینهوالو زړونه ګټي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوری به لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ او براین سره خبرې وکړې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر له او براین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادلې پر مسلو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې اړتیا ده د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلس ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمېر 190 او د ټپیانو 122 ته ورسېد. د دې وزارت سرپرست غلام بهاءالدین جیلانی وویل دغو سیلابونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ او 2906 زیانمن کړي دي. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړه. دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدینۍ فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او دغه راز د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. د ایران ستر مشر له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت خود متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هغه د سولې موافقه بللې ده. د ایران دولتي رسنۍ د خبر له مخې آیت الله علي خامنه ای ویلي په دغه موافقه سره د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی او هغه به ډیره دوام ونه کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتونه دوه کاله مخکې له دغه تړونه وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د بلاروس چارواکو د معترضانو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د کارګرانو د اعتصاب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ شورا یو مشره نیولې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبای وایي.
د سپورت ورځنی هنداره
د پاور لیفټینګ افغان لوبغاړی بهامین رحیمی له دریو میډالونو سره هیواد ته راستون شو. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په روسیه کې میشت افغان لوبغاړی بهامین رحیمی په پاور لیفټینګ یا وزن پورته کولو اروپایي سیالیو کې د سرو زرو درې میډالونه وګټل. نوموړي ته دریم میډال د مخکښ لوبغاړي په توګه ورکړل شو. په دغو لوبو کې نوموړي ته د غوره وزن پورته کوونکي لقب هم ورکړل شو. یا د لوبې چې په روسیه کې وشوې له څوارلسو هیوادونو نږدې 100 لوبغاړو ګډون کړی و. افغان لوبغاړی بهامین رحیمی په 15 کیلوګرام وزن کې خپلو بیلاروسي، آذربایجاني او روسي سیالانو ته ماتې ورکړه او درې د سرو زرو میډالونه په خپل نوم ثبت کړل. یاد لوبغاړی د افغانستان د اولمپیک کمیټې لوري هم وستایل شو. ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې د پنجشیر د غوره لیګ سیالۍ پیل شي. د پنجشیر د فوټبال فدراسیون رئیس نور محمد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشیر د غوره لیګ سیالۍ د دغه ولایت په مرکز بازارک ښار کې ترسره کیږي. نوموړي وویل چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې به د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو د لسو ټیمونو په ګډون غوره ټیمونه انتخاب شي. دغه لوبې د مارشال محمد قسیم فهیم په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. او د بارسلونا او ریال مادرید فوټبال ټیمونه به په اکتوبر میاشت کې د لوبې ډګر ته ووزي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې د اسپانیا فوټبال لیګ د لالیګا د نوي فصل لوبو درجه بندۍ لپاره په چرچاونه وشوه چې د دغې په چرچاونه په پایله کې په اوومه اونۍ کې به بارسلونا او ریال مادرید سره مخ شي. دغه په چرچاونه پرون ناوخته ترسره شوه چې پکې د نوي فصل لوبې مشخصې شوې.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګولې اچار تفریح خبرونه.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
السلام علیکم د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د نارینه او بد چلن او زختره ویاده ځینې نارینه د خپلې خزې سره ناسم سلوک بد چلن او ان واهل تکول کوي خپل نه کاښوې کزه د ځان ملکیت غني او ځان د هر ډول ناسم چلن حقدار بولی آیا خزه رښتیا هم بد لنکا د ژوند د ملګری ملکیت دی او نارینه د هر ډول بد چلن حق پرې لري
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيارکم خيارکم لنسائهم کامل ترین مؤمنان د ایمان له لحاظ هغه څان دي چې دوی خوش اخلاق وي او خوش اخلاقی او بهتریت په تاسو کې هغه څه کولای شي ویلري چې خپل خزو سره دوی دغه بهتریت او خوش اخلاقی ولري
لیوی خزی سره بد چلن کول د اسلامی حقوقو لمخی کوم قانونی او جزایی مسئولیتونه لري
شزه وهی چې اندام کته کې ګوت پرې کیږي پزه پرې کیږي یا نور اندام د منځ ځي دغه سړی په طویل حبس محکومیږي
دا اودیته ورته د ټولو پښتنو ځوابونه بمو په همدې خبرونه کې واوري چې وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل څخه واورو
ګډ ژوند یو فطری غوښتنه ده خو د یو بل پیژندل مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغون کې دي ټولې جوړې تمل لري چې دا واده پیوند یې ورستر بلی ټینګ او تلپاتې ووسی خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د زینو ستونزو لکه ناوړه دودونه ناپوهي او د ناسمو خلکو ملګرتیا له عمله نه یوازې دا چې سستیږي بلکې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د دښمنۍ او شخړو لامل هم ګرځي زین نارینه په دې فکر دي چې کله یې منجلې را واده کړه نو عام او تام مالک دی او د هر ډول چلند او هر بی عدالتۍ حق پر لري دا ډول نارینه د خزي په وړاندې هر ډول تاوتریخواله کوي او آن کله کله د خزو د اندامونو په غوڅولو هم لاس پورې کوي چې له بد مرغه تاسو یې په کاراتو د تصویري او غږیزو رسنیو لاري شاهدان وي شلکله نریزه ګل د فاریاب اوسیدونکو هم له ورته برخلیک سره مخ شوی و خوندې د کورنیو تاوتریخوالو په پایل کې پوز ورنه پچړی غوڅ کړی و هغه راته د خپل تاریخ ژوند نور کیسه داسې کړی و
چوادس زی چوار کړواله و ورکه تور بازو ترال ول درا غوا وه غوا ټکوا دیګ ورته کوي ډوډۍ ورته خبر علي بي دیګ ورته کوي bale کوي bale شپش کال ور سر تیر bale ز بالور فدا سد دو کار یو هغه ول خوښه ول کرته ور ز ور ټکولې bale د ولاد ازار سر فوات را وخت چکو را وخت ویړې ورا وخت سر کوزي bale واته تکشي اسوري تر شاره تړل اسوري چې تړل bale وکه خکړو دغری ویل خوره څخه نه یو دای در دې کوي چې bale سر ټک تر شاته تړل bale خوشاله چې فاز افریق کرواڅه ګورا کړي خورج واسه ګورا پر د خیر کې جوړ څه خو به کې کې جوړ راس کومه سم نسو bale
خزی او خاوند رابطه یو شرعی او قانونی رابطه ده چې لمخې خزه او سړی یو پر بل حقونه او د یو بل په وړاندې مشخص مکلفیتونه لري کدواړه لوري خپل مسولیتونه په خټوګه تر سره کړي نو ګډ ژوند به یې له خوخیو ډکوي او روخ اولادونه به هم ټولنې ته وړاندې کړي موږ د خزی او خاوند د حقونو د لارو خانکولو په هدف دغه بحث جوړ کړی دی چې څلور تنه میلمانه مرابللی لکه مولوی صاحب عطا الله فیضانی د علماو د شورا رئیس حقوق پوه په هندوی محمد یوسف فرید د خزو چارو وزارت تخنیکی او د پالیسۍ مرستیاله اغلی سپوږمۍ وردک او ارواپو شرف الدین عظیمی درنو میلمنو ته خراغلاست ویم په سر کې به مولوی صاحب له تاسو واورو چې خزه او خاوند د اسلام له نظره یو په بل کوم حقونه لري
بله زه هم بخپل ور سره تاسو ته او ټول درنو عايزان اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. حقوق دی خاون په خزي باندې او دی خزي په خاون باندې دا ډیر دی، نو هغه کول سم چې په اختصار سره بیان کوم چې کورنۍ هغه د تعمیر اوله خښته ده چې خودل کیږي. اسلام ډیر پاملرنه کورنۍ ته کوي او په خزه او په خاون باندې هغه شیان لازم ګرځول دي چې بغې کې سلامت او سعادت د دوی تضمین کیږي. نو په همدې باندې اسلام په کورنۍ کې داس یو ترتیب او سلسله را جوړ کړی دی لکه یو مؤسسه یا لکه یو دفتر، څنګه مؤسسه او د دفتر دونه پر مخ ته وړي او په هغه کې به د خزه او خاون دواړه شریکان دي. نو نارینه مسؤلیت د دې کورنۍ، مسؤلیت د دفتر او د مؤسسې په غاړه لري. او قران کریم کې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون على النساء، نارینه برلاسي دي په کورونو کې او سرپرستي، دوی د رهبری حق لري، دوی د سیانت او د رعایت د خزو په وحده باندې لري. راځو دې خبرې ته چې بعض خلک په استفاده لدی سره تي لکه څنګه ستاسو پښتنه وکړه په استفاده لدی سره چې دوی وایي چې موږ نارنه او په کور کې برلاسي، دوی بعضې تیروتنې کې زیاتۍ کې او هغه اعمال ترسره کوي چې په هغه باندې یعنی تاوتریخوالی ورته بلل کیږي او ویلې کیږي. دا حق خبره ده چې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون على النساء، دا په دې معنی نه چې د نارینه د ظلم کې او توتریخوالی وکړي. دغه وړه کورنۍ چې له ابتدا نه شو کې له ابتدا نه جوړخ راځي، دغه نارینه د ښځې لپاره او ښځه د نارینه لپاره دا لباس دی او دا یې پرده دی یو بل لپاره. الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره هماغه حقوق او واجبات دي چې خاوندان باید ادا کړي لکه څنګه چې خاوندان په خپلو ښځو باندې حقوق لري. خپلې ښځې ته احترام د مسلمان لپاره پکار ده. څوک چې خپلې ښځې ته درنښت ونه لري، احترام ونه لري، هغه ښځې ته په سپک وګوري، نو د خپل ژوند، زندگی، خپل کورنۍ، د اولادونو دغه سرپرستی، د اولادونو روزنه، خونه، دغه ټوله
خغلی فرید که تاسی را تدا ووایست چی لیوی خزی سر ناسم چلند کول و حل تکول دا قانون لمخی کم جزایی مسئولیتون لری؟
جناب جبارخیل سیب سلام ورانده کوم، هیله لرم چی جور او خوشحال وسی. سیسی دا سوال پا ارتباط با داسی عرض کم چی میره او شزه پا کور که مشترک جوان مختب لی او چون جوان دی مشترک دی، دا اولاد پا تربیه کولو، دا اقتصاد پا راجوانده کولو او پا طول امورات که چون مشترک دی، نو میره خپل پر شزه باید دغه ولری تسلط ولری. چون تسلط؟ دومره تسلط ولری چه شزه خپل پر میره لری. اول فقره ده سوایی ده 1500 ماده ده جزا ده کور. اول فقره حقا شخص چه بل یو عمدن داس مجروح یا مضروب کړي چې د بدن له غړو څخه د یو غلي لکار د لویدو یا په معلولیت یا په دائمی توګه د هغه د حواسو څخه د یو په لمنځتلو تمام شي، تر لس کلونو پورې په طویل حبس محکومیږي.
عظیمی سیب که چیرته په یوه کورنۍ کې لخزی سرابات چلند کیگی، دغه چلند دغه په رواني حالت سبب دی اغیز پرې باسي او د دې کورنۍ ماشومان به پراتلون کی ټولنی ته څومره مناسب اشخاص وي.
ډیر مننه لتاسو او سلام د بس ټولو ګډونوالو. هغه میرمن او خزه چې په کورنۍ کې تاوتریخواله وسره کیږي یا سرکوب کیږي یا خندونه او ممانیتونه ورته پیدا کیږي یا یه هغه اړتیاوی او ضرورتونه چې لري نه ورته پوره کیږي، دغه ښځې معمولا په څو ګڼو ستونزو اخته کیږي. اول خو له کورې زړه توریږي، کورنۍ سره اړیکې ورانیږي، رابطې ورسره خرابیږي، نورو اړیکو او لاسوهنو ته هم لار هواروي. کورنۍ ژوند له ستونزو سره مالی په نارمل ډول هم، اما که تاوتریخوالی نی او خاوند او میرمن سالمی، نو بیا کوی سی دوی اغا ستونزی حل کی. اما که پا میرمنو تاوتریخوالی کی گی یا مخندون او ستونزی ورده ولاری گی، ظلم پی کی گی، نو بیا دی لامل گرزی چه دوی و نیسی کولی چه دیگر جوند نارمل یا عادی ستونزه یا شته ستونزه په یو ډول په شکل حل کی.
ورسته پښتنه به مو له اغلی سپوږمۍ ورداک نوي. اغلی ورداک، تاسو تر دې دمه څومره توانیدلی یاستی چې د عامه پوهاوي له لارې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړئ؟
د ښځو چارو وزارت د هر ډول تاوتریخوالی دپاره خاص خاص برنامه لري. کله چې ونجل کوي د ښوونځي نه محرومیږي، د ښوونې روزنې نه محرومیږي، کله چې یوه ښځه د صحي مرکز نه منع کیږي چې باید د معایناتو دپاره ولاړه نه شي، او کله چې یوه ښځه په اجباري واده باندې واده پې تحمیلیږي. زه فکر کوم دا مختلف ډولونه دي، او دا ټول هغه مختلف ډول تاوتریخوالی دی چې خلک صرف هغو فزیکي وهل ټکولو ته تاوتریخوالی ویایي. د موږ کار په څو ډولو دی. د مخنیوي دپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو، د وزارت د ادرسه حتی د ولسوالۍ ته سطحې، او همداشانې د کمیسیون د تاوتریخوالي نه د ښځو د تاوتریخوالي نه د منع کولو کمیسیونونه د ولایتو په سطحه او د مرکز په سطحه عالي کمیسیون دی چې په خپلو پلانونو پروګرامونو کې د عامه پوهاوي برنامه لري. او همداشانې د بله طرفه موږ قوانین جوړي وو، پالیسیګانې جوړي وو، طرزالعملونه جوړي وو چې د هغو په تطبیق سره د تاوتریخوالی د ښځو نه لری شي. او دریم ډول کار د مو د دوی دپاره دادخواهی ده، نظارت دی، او د دوی لاسرسی عدالت ته دی. یعنی کله چې دوی په تاوتریخوالی سره مخ شي او متضرر شي، بیا موږ مسؤول ځای ته دوی انتقالی وو او دوی ته حمایت ورکی وو، او د دوی قضیه یا دوسیه غواړو چې په ډیر شفافیت سره د عدلی و قضایي ارګانونو دخوا وڅېړل شي. او د کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نه د منع کولو عالي کمیسیون په اساس موږ وکړی شول چې مختلف ادارات ایجاد کړو د دو دپاره چې تاوتریخوالی په هیواد کې د ښځو په وړاندې کم شي. مثلا خاص مرستیالي د سارانوالۍ په چوکاټ کې، خاص سارانوالیگان د څلور دېرش ولایتو په چوکاټ کې، خاص محکمې منع د خشونت د ښځو په وړاندې په اته ویشت ولایتو کې، او په هره ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریت د هغه جوړښتونه، دولتي او غیر دولتي جوړښتونه دي چې موږ کوشش کړی چې د دو ادرسه موږ وکړی شو چې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او د ښځو لاسرسی عدالت ته ډېر کړو.
ډېره مننه له تاسو نه او له ټولو میلمنو نه چې ګډون یې راسره وکړ. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خپرونه چې د ښځو سره د ناوړه چلند په اړه جوړه شوې وه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي څښتن ته لاس پارم. الله مو مل شه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
غوړې دنکو سلام. څلور کیلو غنم او یو وچه ډوډۍ دا به هم تاریخ یادوي. اوس دا کون کی به د تاریخ په کتاب کې لولي. د خبرونه په پایل کې هغه خبر در اورو چې هم دا غوسره ورسې.
خبر وايي چا چې له ملت سره د کار او خدمت ودی کړی وي، هغه ټول یاد فراموشي په مرز اخته شوی دی. خبر زیاتوي چې له ملت سره واده کوونکې هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي، دا نو یادېږي چې څه واده یې کړی و چې اوس یې عملي کی. لامدې عمله خبره اماغه زړه په زړه ده، لا چې لاغې هم خرابه ده. خلک وایي کاشکې مو ټول واده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای، که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړي وعدې ورپه یاد شوې وای.
اوس چې نه کار شته او نه امنیت، نو خلک هڅه کوي بهر ته ځان وباسي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګور هغه مایا بچو چې څنګه ورسېدی د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغامه اوسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاشت وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوند اوسې بچو، اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغه مایا چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړي.
نه نه، دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به ولې غواړم؟
ښځې، که یوازې وغوښتم او که له تا سره، خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره، کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوي؟
لورې، ټوکه یې مه ګڼه. چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم، نو د نجونو به باران وشي راباندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره، وری نه لالو؟
او زه چې حلالی کو.
وری څه ته لالوئ؟
زوم ګلا، تا ته لالو.
څه کوې؟ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویه، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې؟
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه، موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم؟ خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو، ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلی تبرونه او چړې.
ګوره، واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه، په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلیږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جیرب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره، لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې، خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
وسړیه، د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه، چې دا کار ولې نه خلاصېږي؟
څه وایم نو، ښایي څه مشکلات به وي.
پلاره، غمای په ترکیه کې لیونه شوی، اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی.
وای هم ورای لاړه، هم مځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې. اوس به څنګه کوو؟
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي. بیا به یې هلته داسې ووهم چې ورای به صحیح و سلامت پې قی کړم. ځمکه، ورای، لور د جرمني بچی.
وزیر صاحب سره مو مرکه درته کړې ده، وای اوری چې له فعالیتونه خبر شي.
وزیر صاحب، څومره وخت کیږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
ډیر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړله.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او ومو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي. ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نوی مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه خه خبر نوی، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځاته
نو په اتو میاشتو کې
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی. او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
او بیا څه کوئ؟
بیا نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس
هو اوس
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پونه شوم.
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
پوډریانو هم لوی سرتا سری ګن جوړ ک دا چې ولی جوړ کړای د ګن ل رئیس نه واوري.
چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او نه ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه، سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي، نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کیږي. او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او حیا وریاخل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 4 لس 1 اویا، کندوز 1، خوست 1، کندهار 2 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ